تشکر از شما. مو ایجگاه در رنج نباشید. حالا ساعت 8 صبح به وقت کابل شد و بشنیم از نوریا سنوری که در ساعت پیش رو چی ها دارن در برنامه.
بله نعیمی صاحب، تاسو ستړی مشی قدر من اوریدون کو پدی خبرونه که اوریچ افغان ولس مشر نن په لندن کې د اداري فساد پر وړاندې په نړیوال کنفرانس کې ګډون کوي. په هغه کنفرانس کې چې د کوربه هیواد صدر اعظم افغانستان او نایجیریا په نړۍ کې تر ټولو فاسد هیوادونه بلل دي. پر دې سربیره د غرض افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی محمد حدیث پر دې سوال ورکوي چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سر ټکی تمه ده چې نن په لندن کې د اداري فساد په وړاندې نړیوال کانفرنس پرانستل شي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به نن له منځنۍ اسیا جنوبي اسیا ته د برېښنا د لیږد د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي او د عراق په مرکز بغداد کې تېره ورځ درې موټر بم چاودنو لږ تر لږه درې نوي کسان ووژل. دا هم بشپړ خبرونه. تمه ده چې نن په لندن کې د اداري فساد په وړاندې نړیوال کانفرنس پرانستل شي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون د دې غونډې کوربه دی. کیمرون په لندن کې تیره ورځ پارلمان ته د خبرو پر مهال د افغانستان او نایجیریا ولسمشران وستایل او وی ویل
countries like Nigeria and Afghanistan their leaders are back
they way for Nigeria aur Afghanistan ke mushan pe idari fasad da khora kakad system par zid sakht hal zali kawi aur padi barkha ki dui dir khabar mukhta kam kade da hamde la para zid ta London ke idari fasad par zid conference ke dui de gadun har kalai kaw. ډیوډ کیمرون یو ورځ مخکې تر دې د بریتانیا له ملکې سره په یوې غیر رسمي غونډه کې افغانستان او نایجیریا په اداري فساد کې غرق هیوادونه یاد کړي وو. د لندن په نننۍ غونډه کې بعد یو شمېر نورو هیوادونو د مشرانو تر څنګ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د نایجیریا ولسمشر محمد بوهاري هم ګډون وکړي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به نن له منځنۍ اسیا جنوبي اسیا ته د برېښنا د لیږد د پروژې د پرانیستو په مراسمو کې برخه واخلي. دا پروژه د کاسازر په نوم یادیږي چې د افغانستان، قرغیزستان، تاجکستان او پاکستان له لوري تمویلیږي او 1.18 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل آزادی راډیو ته وویل
دا پروژه نه تنها دا چې افغانستان ته سابق کالوی پاکستان اردی چې افغانستان ته هر کال دغه پروژې له خاطر څخه هر یا کال 50 میلیون ډالر په کلنی ډول باندې حق لوبر وسته افغانستان لپاره اوسه پوسټه.
د کاسازر پروژه د افغانستان له درويشتو ولسوالۍ او شپږو مرکزی او شرقي ولایتونو تیریږي چې د دې سیمو ټولو سیدون کې بعد د پروژې له درکه یو اندازې پیسې تر لاسه کړي. په افغانستان کې د امریکا سفیر ژمنه وکړه چې د آبادی په نوم به د امریکا نړیوال پراختیایي ادارې د مرستې 15 کلن پروګرام تمدید کړي. د امریکا سفیر مایکل میکنلی تیره ورځ په کابل کې ویل
موږ د دې پروګرام له لاسته راوړنو څخه اغیزمن سولو. د راتلونکو کلونو لپاره ستاسو سره د خپلو ژمنو د دوام په تمه یو، ترڅو د کوچنیو او متوسطو تشبثاتو څخه د آبادی د ملاتړ پروګرام وغځوو.
د آبادی په نوم دا پروګرام د اوس لپاره تر 2018 کال پورې دی چې 115 میلیون ډالر بودیجه ورته ځانګړې شوې ده. تر اوسه د دې پروګرام له لارې له شاوخوا 300 کمپنیو او متشبثینو سره څه باندې 24 میلیون ډالر مرسته شوې ده. او وروستۍ کورنۍ خبر هغه ده چې د بغلان په بغلان کې د سیلابونو له کبله لسګونه کورونه ویجاړ شوي او د شمالي سالنګ لاره هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. په بغلان کې د حوادثو پر وړاندې د مبارزې رئیس محمد نصیر کوهزاد آزادی راډیو ته ویل چې د سیلابونو د راوتلو له کبله د خنجان درې په څو سیمو کې سړک پرې شوی او لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده. تر اوسه په دې اړه د انساني تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوی. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د عراق په مرکز بغداد کې تیره ورځ درې موټر بم چاودنو لږ تر لږه درې نوي کسان ووژل. تر ټولو خونړۍ چاودنه په شیعه میشتې صدر سیمه کې وه چې پرون سهار وشوه. په دې پیښه کې لږ تر لږه درې شپې تنه ووژل شول او تر اتیا او ډېر ټپیان شول. ماسپښین بیا دوه موټر بم چاودنو د پولیس پوستې په نښه کړې چې لږ تر لږه دېرش تنه پکې ووژل شول. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې درې واړو چاودنو مسؤلیت منلی دی او ویلي دي چې دا ځانمرګي بریدونه وو. تمه دا چې نن به امریکا په رسمي ډول په اروپا کې د توغندیو د دفاعي سیستم د نصب اعلان د دې سربیره وکړي چې روسیې مخکې تر مخکې امریکا ته په دې اړه خبرداری ورکړی دی. د امریکا او ناټو چارواکي به نن په رومانیا کې د دغه توغندیو لومړی ځمکنۍ دستګاه پرانیزي. واشنگټن له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې دا سیستم د ایران د بالستیک توغندیو د دفع کولو لپاره ضروري دی. روسیه ویریږي چې له دې سیستمه به د مسکو پر ضد استفاده وشي او د سیمې ستراتیژیک توازن به ورسره خراب شي. امریکا به د ورته بل مرکز د جوړېدو د کار د پیل پرانیسته د مې د میاشتې په 14مه په پولنډ کې وکړي چې تر 2013 کال پورې به بشپړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا سیستم د 1980 کال د اټومي تړون مخالف دی. روسیه وایي یو عسکر د سوریې په مرکزي ولایت هومس کې وروسته تر هغه سا ورکړه چې ډزې پرې وشوې. د روسیې دفاع وزارت تېره ورځ وویل چې انتون یرګن په روغتون کې له اخیستو ټپونو مړ شو. د روسیې چارواکو په وینا یرګن نه هم روسیې سرتېری دی چې له سپتمبر راپدې خوا چې روسیې په سوریه کې پوځي ماموریت پیل کړی دی وژل کیږي. او وروستی خبر، اوکراین وایي هغه ولس انځورونه یې موندلي چې تیر کال د ایټالیا له یو موزیم څخه غلا شوي وو. د اوکراین ولسمشر پیترو پیشنکو تیره ورځ د هغو مراسمو پر مهال چې دغه انځورونه په کینندارې ته ایښودل شوي وویل د سرحدي سیمو له چارواکوی ستاینه وکړه. د اټکل له مخې دا انځورونه 13 میلیونه ډالره ارزښت لري. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ ولانی خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر لنن په لندن کې لیداری فساد سره د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې برخه اخلي. د هغه مرستیال ویان وایي اشرف غنی به پر دوه ټکو تمرکز وکړي،
د اداري اصلاح او دوام له فساد سره مبارزه ده.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی خبرداري ورکوي چې د کندهار، هلمند او اورزګان ولایتونو امنیت ته جدي پام ونه شي ښایي د دې ولایتونو ځینې ولسوالۍ طالبانو لاس ته ولوېږي. په هلمند کې چې ډېرې سیمې ناامنې دي، افغان سرتېري هم له حکومت ورته غوښتنې لري.
موږ غواړو چې د لوړ چارواکو سره چې موږ ته مهمات راورسوي. موږ په هر حالات کې په هر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو، چې باید موږ ته مهمات راورسوي.
په هلمند کې د ناامنیو په اړه تفصیلي راپور لرو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي چې په افغانستان کې نږدې 1 میلیون وګړي له خپلو سیمو بې ځایه شوي، چې یو لوی عامل هم د امنیتي وضعیت خرابوالی دی. او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په لندن کې اداري فساد سره د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې برخه اخلي. د شفافیت نړیوالې ادارې له مخې افغانستان په نړۍ کې په اداري فساد د اخر لوري دوهم دی، یعنی په 168 نمبر دی. خو د افغانستان حکومت وایي چې ولسمشر به د لندن په کانفرنس کې نړیوال قانع کړي چې د خپل واک په تیر 1.5 کال کې له اداري فساد سره جدي او ګټوره مبارزه کړې ده. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
تمه ده چې نن په لندن کې د فساد په وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان ولسمشر حقو هڅو ته اشاره وکړي چې د ملي وحدت د حکومت له پیلې د اداري فساد پر ضد کړي دي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال وای چې ولسمشر اشرف غنی به پر دوه ټکو تمرکز وکړي.
د اداري اصلاح او دوام له فساد سره مبارزه ده. ولسمشر به د لندن په کانفرنس کې د خپل حکومت د پاترسو میشتو لاسره وړنی خلته یو یو شمیري.
د اداري فساد پر ضد د لندن نړیوال کانفرنس په داس وخت کې پرانستل کیږي چې اروپایي ټولنې په خپل وروستي راپور کې د افغانستان په عدلي او قضایي ادارو کې فساد ته اندېښنه شولې ده. خود ولسمشر مرستیال ویان دوی چې په دې برخه کې پرمختګونه شوي دي او دا به ولسمشر د لندن په کانفرنس کې یاد کړي.
د قضا په برخه کې نشته چې پر سوا قاضیان تغییر او تبديل شوي دي.
مینپال زیاتوي چې په افغانستان کې د اداري فساد پر موجودیت سترګې نشي پټېدلې، خو ولسمشر ژمن دی چې د فساد جرړې به باسي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حمیدالله فاروقی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د واک په پیل کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره جدي مبارزه پیل کړه، خو له ستونزو سره مخامخ دی.
حکومت در مرحله اول به با جدیت امر مبارزه علی فساد اداری
حکومت په پیل کې په ډیر جدیت له اداري فساد سره مبارزه پیل کړه. د کابل بانک قضیه، د دفاع وزارت دوسیه، په ځینو ولایتونو کې د حکومت هڅې لکه په هرات، فراه او یو شمېر نورو کې د پوهنې وزارت قضیه او یو شمېر نورې قضیې په جدیت پیل شوې. له بده مرغه مافیایي کړی او هغه کړی چې په کمین کې وي نه یې غوښتله چې د ملي وحدت حکومت په دې برخه کې بریالی شي، مبارزه پسې تیزه کړي او د فساد د عاملانو مخه ونیسي. نو لاس په کار شول او بل لور ته هم د ګاونډي استخبارات او هغوی چې تل شخړې پیدا کړي دي له دغو سره مله شول. انډیپندنت ورځپاڼې د بریتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون خبرې د نننی کانفرنس په اړه راخیستې دي چې وایي اداري فساد د پرمختګ دښمن دی او د نړۍ د ډیرو ستونزو عامل دی. خو د اداري فساد پر ضد جګړه په یوه شپه کې پای ته نه رسیږي، دا وخت غواړي او د لندن په کانفرنس کې به مهاسه دا وي چې اداري فساد د نړیوالو موضوعاتو د سر موضوع شي.
و موږ چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په لندن کې د اداري فساد په وړاندې په د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي. د هغې کانفرنس چې کوربه یې د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون دی. ډیوډ کامرون افغانستان او نایجیریا هم په نړۍ کې هغه هیوادونه بللي چې پکې تر ټولو ډیر اداري فساد عام دی. خو هغه پرون دا خبره یو څه اصلاح کړه پارلمان ته په خبرو کې افغانستان او نایجیریا د هغه هیوادونو بلل چې مشران ډیره هڅه کوي چې د اداري فساد انجرلی وباسي. خو له دې سره سره د ډیوډ کامرون د وروستیو څرګندونو په وړاندې د افغانستان حکومت او نایجیریا حکومتونو هم عکس العمل نه ښودلې دي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د ډیوډ کامرون څرګندونې د توقع خلاف بللي، خو نایجیریا بیا ویلي چې بریتانیا د هغه شتمنۍ بیرته ور وګرځوي چې تیرو فاسدو چارواکو لندن ته وړي دي. اسما څروانی تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان او نایجیریا د بریتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون پر څرګندونو عکس العمل وشوت. د بریتانیا صدر اعظم په بکنګهام ماڼۍ کې د بریتانیا له ملکې سره په خبرو کې وویل د لندن د پنځشنبه د ورځې په غونډه کې د نړۍ تر ټولو فاسد هیوادونه افغانستان او نایجیریا هم ګډون کوي. د نایجیریا ولسمشر محمدو بوهاري د چهارشنبه په ورځ وویل د بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون څخه نه غواړي چې د خپلې خبرې په خاطر بخښنه وغواړي، خو له دې هیواده دا غوښتنه کوي چې هغه شتمنۍ بیرته ور وسپاري چې فاسدو چارواکو له غلا کولو وروسته لندن ته وړي دي. لندن د پنځشنبه په ورځ د فساد ضد نړیوال کانفرنس کوربه دی. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال د بریتانیا د صدر اعظم د څرګندونو په اړه وویل له ډیوډ کامرون څخه داسې هیله نه کېده.
توقع ما از صدر اعظم انگلستان امین بودند که
د انگلستان له صدر اعظم توقع نه و چې په دې لهن خبري وکړي. موږ دا منو چې په افغانستان کې فساد شته دا موږ نه ردو. د افغانستان ولسمشر او اجرایی رئیس په هر غونډه او کانفرنس کې وایي چې فساد شته، خو له فساد سره د مبارزې لپاره ژمنتیا لري. په لندن کې د افغانستان سفارت هم په یو خبر پانه کې د بریتانیا د صدر اعظم د څرګندونو په ځواب کې ویلي چې افغانستان له فساد سره په مبارزه کې پرمختګ کړی او د بریتانیا د صدر اعظم څرګندونې نامنصفانه دي. کامرون چې ویل کېږي د خبرو په محل له دې نو خبر چې مایکروفون ورته روښانه دی او خبرې سب کېږي وویل افغانستان او نایجیریا چې تر ټولو فاسد هیوادونه دي د لندن د فساد ضد کانفرنس کې ګډون کوي. په لندن کې د افغانستان سفارت ویلي ولسمشر محمد اشرف غنی او حکومت د واک له ترلاسه کولو راوروسته له فساد سره په مبارزه کې لوی ګامونه اخیستي دي او دا مسأله د امنیت ترڅنګ د ملي یووالي د حکومت د لومړیتوبونو په سر کې ده. که څه هم د افغانستان حکومت د نایجیریا د ولسمشر په شان له بریتانیا غوښتنه نه ده کړې چې دغه هیواد ته تهدیدلی فاسد افغان چارواکي ور وسپاري، خو ویل کېږي چې یو شمېر پخواني په فساد تورن چارواکي لویدیځو هیوادونو ته تهدیدلی دي.
تاسو څه فکر کوئ چې آیا د افغان ولسمشر اشرف غنی حکومت په څه باندې یو نیم کال کې د اداري فساد په وړاندې هغه څه ژمنه کړې وه، خپلې ژمنې په ځای کړې او د فساد په وړاندې مبارزه ښه مخته وړې ده؟ په دې اړه کوئ چې خپل نظر را سره شریک کړئ. د افغان بي سي ماته سوات له شمیرې لاري
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میفته؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تبدیل زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخواه امیده نمانی، ندیمانی.
آزادی په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام ور دی او بیا هم په افغانستان کې د ناامنۍ موضوع پکې انڅېړل کېږي. د هغه موضوع ده چې پرون ولسي جرګې هم پرې بحث وکړل. د ولسي جرګې درې پلاوي وویل چې که د کندهار، هلمند او اروزګان ولایتونو ته امنیت ته جدي پاملرنه ونه شي، ښایي د دې ولایتونو ځینې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویږي. تفصیل د رحمت الله افغان راپور کې.
د ولسی جرګې اداري پلاوی او یو شمېر غړي ټینګار کوي چې په کندهار، هلمند او اروزګان ولایتونو کې جګړو زور اخیستی، خو ادعا کوي چې په دغو ولایتونو کې د ځواکونو شمېر کم او سم تجهیز هم نه دی. په ولسی جرګه کې د اروزګان استازي عبیدالله بارکزي په عمومي غونډه کې وویل چې وسلوالو طالبانو څو ځلې د اروزګان ولایت په یو شمېر سیمو پرله پسې حملې کړې چې اوس هم جګړه روانه ده. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د چهار شنبه په ورځ د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې په جنوب لویدیز کې د وروستیو امنیتي ستونزو په اړه امنیتي مسؤلین دغه جرګې ته وروبولي.
ځانګړي کمیسیون ته دنده سپارم چې ژر د دفاع، کورنیو چارو وزارتونو او ملي امنیت مسؤلین راوبولي، څو د کندهار، اروزګان او هلمند ولایتونو د ولسوالیو د سقوط او همدارنګه د دغو ولایتونو د لارو د بندېدو په اړه ورنه پوښتنې وشي، او دا باید د ایجنډا مهمه برخه وي.
د ولسی جرګې غړي وایي طالبانو په دې وروستیو کې په دغو ولایتونو کې خپل عملیات زیات کړي او د یو شمېر ولایتونو ترمنځ غځېدلې لویې لارې د مسافرو پر مخ تړلې، څو په دې سره خپل ځواک خلکو ته وښيي. دوی ټینګار کوي که د کندهار، هلمند او اروزګان ولایتونو ته تازه دمې سرتېري وانستول سي، لرې نه ده چې د دغو ولایتونو ځینې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري که څه هم په یادو ولایتونو کې روانه جګړه تاییدوي، خو وایي چې افغان ځواکونو په جګړه کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
په ډیرو ځایو کې عملیات لرو او دښمن ډیر تلفات هم لیدلي دي. هغه تبلیغات چې دا کاملا د دې سره موږ موافق نه یو. په همدې ترتیب په کندهار، اروزګان، زابل، غزنی دې کې موږ عملیات لرو. دا پرون شپه موږ په پکتیکا کې شپنی عملیات و. نو موږ په ټولو ځایو کې چې دښمن نفوذ وي او یا دښمن تحرکات لري هلته موږ عملیات کوو، او دښمن د دې توان نه لري چې کوم ولایت ته خدای نخواسته سقوط ورکړي.
د ولسي جرګې غړی عبیدالله بارکزی وایي په هغو سیمو کې چې وسلوال مخالفان په شاتم بول کیږي باید کافی ځواکونه ځای پر ځای شي او بشپړ تجهیز هم شي، او کدا کارونه شي تر سره شي هر ډول عملیات به مثبت نتیجې ونه لري.
د ولسی جرګې د اداري پلاوي د خبرداري په باب مو اوریدل چې وایي که د کندهار، هلمند او اروزګان ولایتونو امنیت جدي پام ونه شي، خیر دي ولایتونو ځینې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویږي. په هلمند کې چې ډېرې سیمې ناامنې دي، افغان سرتېري هم له حکومت ورته غوښتنه لري. په هلمند کې د جګړو اور ولې نه مړ کیږي؟ په دې اړه له سیمې د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی د ځانګړو پروګرامونو یوه بله لړۍ خپرېدو ته چمتو ده.
د لشکرګاه مرکزی ولسوالۍ سره د وسلوالو افغان ځواکونو ترمنځ کمربند بې ډزو نه وي. په ډېرو عادي ورځو کې هم پریمانه مرمۍ ویشتل کېږي. د حکومت ځینې سرچینې وایي افغان ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې تر 2 لکه ډېرې مرمۍ ویشتلې دي. زه د نادلي ولسوالۍ د چانجیر او بشران په ګډه سیمه کې د سیپن په نوم د هغې قرارګاه سره ولاړ یم چې کله ناکله پرې وسلوال د سپکو او درنو وسلو بریدونه کوي. دلته شپږ میاشتې کېږي چې جنگ روان دی. که څه هم افغان ځواکونه معلوم پرمختګ نه لري، خو د ښځو استحکام په برخه کې تر پخوا منظم سوي دي. حکومتي مسؤلینو څو ځله د باباجي او چانجر په ګڼ میشتو سیمو کې د عملیاتو د پیل خبر ورکړی دی، خو لا هم پیل سوي نه دي. د پولیسو یو سرتېری چې ځان لالا جان راپېژني وایي که حکومت غواړي چې په یادو سیمو کې امنیت ټینګ سي، باید عملیات پیل کړي.
هر ورځ موږ پولیس په شهادت رسیږي دلته چې هیڅ رقم موږ ته عملیات نه دی کېږي. موږ د والي صاحب په ټینګه غوښتنه کوچ موږ په باباجي کې خپل عملیات پوځي پیل، او تر اوسه پورې عملیات نه دی پیل شوی. موږ د والي صاحب په ټینګه د یو زده یو ځوان په حیث د یو پولیس په حیث باندې دا غزما دنده ده چې زه د والي صاحب غوښتنه کوم چې موږ په باباجي کې ژر تر ژره عملیات پیل کړي.
په هلمند کې د اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار کرمان وایي ډیر وخت کېږي چې د سنګین د لارې د خلاصولو تر څنګ په خانشین ولسوالۍ کې هم د افغان ځواکونو عملیات روان دي. د ملي اردو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل حکومت د نورو سیمو د نیولو د عملیاتو پروګرام نه لري، یوازې غواړي د لشکرګاو مرکزي ولسوالیو په شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې جوړ شوی کمربند تقویه کړي او د وسلوالو د راتلونکو بریدونو مخه ونیسي. د افغان پوځ هغه سرتیری چې د جنګ په لومړۍ کرښه کې جنګیږي د جګړې د مخنیوي بېلابېلې طرحې او نظریې لري. په سنګین کې د خنجر په نوم د روانو عملیاتو دوه سرتیري چې نوم نه راښي ازادي راډیو ته وویل وسلوالو پر دوی ډیر منظم بریدونه پیل کړي. اردو د ماینده کشف منظم ټیمونه نه لري او د هوا د لارې اکثر وخت کومک نه رسیږي. دوی وایي که د سرتیرو دغه اړتیاوې په پام کې ونیول سي کولی شي عملیات چټک کړي او په سیمه کې امنیت ټینګ کړي.
کزار ماینز درو کمینز دیگه ما میخواهیم که نمیره دفع کنه. نیازمندی های ما خیره می نیازمندی های ماست که ما قوای هوایی ما یک ذره ضعیف است، باید قوی باشه. ما وقتی که ما پیشروی میکنیم باید قوای هوایی از بالا ما را حمایه کنه.
مشکلات لرو ده هوایی قوای هوایی لخوانه سه منگ تا قوای هوایی را ورسی که منگ دلتا امنیتونی ورسی چه منگ دلتا قطع شو مایند پالی که ماینون اقی که خونسا که او دې لپاره چې موږ امنیت نیول سي موږ غوړو خصوصي کار په سمه توګه اجرا کوم. نه نیول کېږي په سمه توګه، نه نیول کېږي موږ کار امنیت نه نیول کېږي چې امنیت هم په سمه توګه ونیول سي موږ کار ته ادامه ورکولای شو.
لاس کله کېږي چې باغران او د شول وسلې د وسلوالو په ولکه کې دي. څلور میاشتې وړاندې نوزاد او مساکله ولسوالۍ هم افغان ځواکونو وسلوالو ته پرېښولې او د ندلی مارجی او خنشین ولسوالۍ ترڅنګ د لشکرګاه ښار د څلورمې او زی باباجي په شمول ډېرې سیمې د افغان ځواکونو د ولکې ووتلې. د لس وتلو سیمو څخه راغلي سرتیری وایي که مسولین د وسلوالو لخوا تر برید لاندې سیمو ته پر وخت کومکي سرتیری او مهمات ورسوي پرشان دي.
نو میرویس مخیل د ننګرهار ولایت درپور ولسوالۍ ما موږ غواړو چې د لوړ چارواکو سره چې موږ ته مهمات را ورسوي. موږ په هر حالات کې په هر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو چې باید موږ ته مهمات را ورسوي.
نوم علامه احمد د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ او موږ هم غواړو پوښتنه د لغمان خلکو ته نور خلکو ته پوښتنه خدمت وکړو، خپل وطن ته خدمت وکړو، خلکو ته خدمت وکړو. په همدې وته چې افغانان یو د دې خورې بچي یو.
دروان میلادی کال د مارچ پر 15 نیټه په نهر سراج کې د جهان زیب په نوم کم کې د ملي اردو 22 سرتیری په نږدې نیم ساعت برید کې وژل شول. پوسټای وسلوال وسیدل او موجود وسایل او مهمات د ځان سره یوړل. د 215 میوان کول اردو د درې ملوایو سرچینه ازادي رډیو ته ول د دې برید په اړه د لیوا او پوسټي کمانډانانو ته د وړاندې خبر ورکول سو. خو بیا هم په دې برید کې افغان ځواکونو ته درنه تلفات واوښتل. د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر وای څو میاشتې کېږي چې افغان ځواکونه د کمربندونو په پوستو کې په دفاعي حالت کې دي. دی وای په جنگ کې شکیلو سرتیرو ته پر وخت کومک نه رسیږي او د پوستو او خزو د استحکاماتو برخه کې هم یاد سرتیری ستونزې لري.
دقیقا پلان لري، طرح لري، ولې زه پر پلان باندې انتقاد درم، زه پر طرح باندې انتقاد. د مثال په ډول باندې زه د باباجي د ابزي د لپاره طرح او پلان جوړوم او دا طرح او پلان تر څو اورګانونو ته دا مکتوب تکثیر سي او لاړ سي د پدې باندې ورځې تیر سي، هفته تیر سي، بل اخره د دولت وسلوال مخالفین په ټوله طرح او پلان باندې خبر ووسیږي، بیا هم زموږ د لپاره هغه خپل طرح او پلان جوړ.
بشیر احمد شاکر ازادي راډیو ټول کپ جنگ کې د شکیلو سرتیرو او مسولینو طرحې په نظر کې ونیول سي او د هغو د نظرونو مطابق پلانونه عملي سي د جګړې د پراخ کېدو مخه نیول کېدای سي. د هلمند پراخه جغرافیه چې ټول مساحت شاوخوا 25000 کیلومتر مربع کېږي او د افغانستان د مساحت یوه لویه برخه تشکیلوي، اکثره سیمې د شتونو او غرونو په برخه کې نیولې دي. د دې شمیرو له مخې په هلمند کې میشت سرتیری کې د دې ولایت پر مساحت وشل سنو پر هر 2 کیلومتر مربع یو سرتیری رسیږي. خو حتی هغه مهال هم چې د شاوخوا 15000 بارنیو سرتیرو لخوا جګړه پر مخ وړل کېدل څوک نه توانېدل چې امنیت ټینګ کړي. د پوځي چارو کارپوه عبدالتواب قریشي وایي حکومتي مسؤلینو په خاصه ډول هغه کسان چې د افغان ځواکونو په رهبرۍ کې قرار لري سره له دې چې پوهیږي سرتیری د امنیت ټینګښت په موخه د ځان سره نه یوازې شې طرحې لري بلکې د هغو په اړتیاوو او غوښتنو هم خبر دي. خو دغه شیانو ته د ځان رسولو په لارو چارو نه پوهیږي.
افغان سرتیری پوره چمتووالی لري، دوی د لوړ مورال خوندان دي. کچیر خمندانان د دوی خبرو ته غوږ ونیسي او د دوی سره یو پوره مانګي ولري، د دوی سره مشوره وکړي، زه په دې کې متيقن یم چې افغان ځواکونه به ډیر زیات پیشرفت وکړي او د وسلوالو مخالفین څخه به ډیر سیملان دي.
د افغان پوځ سرتیر په داسې حال کې د خپل کمبوتاتو ترڅنګ د جنگ د ګټل لپاره طرحه او پلانونه وړاندې کوي چې افغان حکومت هم د وسلوالو په ضد د جګړې 15 کلن پلان اعلان کړی. د پولیسو مسولین د کوم امکانات سره سره د جنگ په لومړی کرښه کې د پولیسو جنگیدل یو بل ستونزه یادوي. د هلمند امنیت کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سره جنگ وای پولیس د اردو په نسبت کم امکانات لري او په تیرو څو میاشتو کې د روانو جنگونو لامل سخت سړي سوي هم دي. خو تر ملي اردو وړاندې په اول خط کې جنگیږي.
اوس موږ پولیس د جګړې په لومړۍ کرښه کې د ملي اردو نه موږ مخکې جګړه کوو، او اول دښمن مرمۍ د یو پولیس د سرتیری په سینه سفر کېږي، وروسته د هغه نه حمایوي قوه د موږ په حقب کې وي هغوی، نو که موږ یې کله مات کړو موږ لاړو موږ ته د سب د مالبې نه خارج شو، نو بیا اردو د جګړې دپاره آمادګي نیسي یا جګړه ورسره کوي تر څو چې د موږ پولیس شي دوی ته مرمۍ هم نه رسیږي، او دوی موږ په داسې شکل حمایه کوي چې د موږ د جبهې شاته اوسیږي. پولیس په جګړه کې په لومړۍ کرښه کې دي، او زه د مقاوماتو نه دا خواهش کوم چې پولیس تجهیز کړي، درستې تجهیز کړي، او دا وسلې ټولې چې د جګړې په میدان کې د یو اخپوري عسکر د حمایې لپاره لازمې دي باید ټولې موږ ته برابرې کړي.
ستر جنگ چې په تیرو یولسو میاشتو کې وسو پنځوس پولیس ته وسلوالو سره په جګړه کې وژل شوي دي، وایي که د جنگ د لومړۍ کرښې ماموریت ملي اردو ته ورکول سي ډېر امکان لري چې امنیت پراخ سي. د افغان ځواکونو په منځ کې مو د امنیت ټینګښت ځینې طرحې او پروګرامونه وپېژندل. بل ځل به په هلمند کې د امنیت ټینګښت پر مسله د قومي مشرانو او دیني عالمانو پر رول وغږېږو. ډېر خلک فکر کوي چې قومي مشران او په خاص ډول دیني عالمان څنګه چې ښایي هغسې نه دي توانېدلي خلکو ته ځان ورسوي، او د عامه پوهاوي د لارې د اوسنیو روانو جنګونو په صفوفو کې د ورګډېدونکو ځوانانو په شمېر کې کموالی راولي.
په هلمند کې د جګړو په اړه د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال تفصیلي راپور مو واوري. دا لړۍ دوام لري خو بیا هم له موضوع لري نه ځو. په هلمند کې د ناامنیو او جګړو له امله هم ډیر خلک له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي چې په افغانستان کې له 2014 نه تر 2015 میلادي کال د کورنیو بې ځایه شوو خلکو شمیر 6.9% لوړ شوی دی. جزئیات د فرشا جلال زی په راپور کې.
دا کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري نن وویل چې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه سویو کسانو شمیر په یو کال کې 6.9% زیات شوی دی. په کابل کې د دې ادارې ویان نادر فرهاد د ازادي راډیو ته وویل چې لږتر لږه 1 میلیون افغانان له خپلو سیمو کډه کېدو او په نورو ځایونو کې استوګنې ته اړ شوي دي. د فرهاد په وینا یوازې په 2015 میلادي کال کې نږدې 4 لک افغانان بې کوره او نورو سیمو ته کډه شوي دي.
2015 میلادي
دی وایي په 2015 میلادي کال کې موږ ولیدل چې لږتر لږه 3,4 زره کسان بې ځایه شوو. البته دا 3,5 زره کورنۍ دي. که چیرې دا ارقام له 2014 میلادي کال سره مقایسه کړو نو د کورنیو بې ځایه سویو خلکو په شمېر کې 6.9% زیاتوالی څرګندېږي. نادر فرهاد څرګنده کړه چې په دې ارقامو کې هغه کسان نه دي شامل چې د کندوز د لنډ سقوط پر مهال له دې ولایته نورو ځایونو ته وتښتېدل. ملګري ملتونه وایي چې تېر منی په کندوز کې د جګړې پر مهال 80 زره کسان بې ځایه شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتو د ادارې ویان څرګنده کړه چې زیات افغانان په خپلو سیمو کې د امنیت نشټوالي او جګړې له امله بې کوره شوي، خو ځینې نور عوامل هم شته چې له امله یې خلک بې کوره کېږي. په دې کې شک نشته چې د دې لپاره چې خلک په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي مختلف عوامل موجود دي. هغه ارقام چې ما اشاره ورته وکړه د جګړې له امله متاثر شوي خلک څرګندوي، خو داسې نور کسان هم شته چې د جګړې پرته د نورو دلایلو پر اساس له خپلو سیمو کډه شوي، لکه فقر، بیکاري او د سالم مصرفیت نشتوالی. په افغانستان کې د خلکو د بې ځایه کېدو ستونزه یوازې د ملګرو ملتو لپاره د اندېښنې وړ نه ده، بلکې په دې هېواد کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د کورنیو بې ځایه سویو افغانانو وضعیت ته ډېر پام نه دی سوی او د اندېښنې وړ دی. د دې کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار نن ازادي راډیو ته وویل چې په داسې مواردو کې ماشومانو ته ډېر زیان رسیږي. زما په نظر په دغسې مواردو کې کوچنیانو ته زیاته ضربه رسیږي، ځکه هغوی بې ښوونځي پاتې سي او له خپلو کورنیو او خپلوانو سره د اوسېدو امنیت هم له لاسه ورکوي. په دې کې ښځو ته هم زیاته ضربه رسیږي، ځکه کله چې دوی له خپلو سیمو څخه کډه کېدو ته اړ کېږي نو هغه ابتدایي اقتصادي اساس چې دوی په خپلو سیمو کې لري لکه د څارویو ساتل له لاسه ورکوي. رپورټونه وایي چې په 2015 میلادي کال کې د کورنیو بې ځایه سویو خلکو شمیر په ټوله نړۍ کې زیات شوی دی. د کډوالو لپاره د ناروې د مرستې کمیټه NRC وایي چې په ټوله نړۍ کې تیر کال لږتر لږه 40 میلیونه او 3 لک کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د کمیټې په جنیو کې د کورنیو بیځای سویو خلکو د نظارت له ادارې سره په ګډ رپورت کې ویلي چې د کورنیو بیځای سویو خلکو شمیر د مهاجرینو په پرتله دوه برابره زیات دی. دا رپورت نن خپور شوی او وایي چې په 2015 میلادي کال کې یوازې د جګړو له امله 8.6 میلیونه انسانان بیځای شوي چې تر نیمایي زیات یې د منځني ختیځ او د افریقا د شمال د هیوادونو دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنري او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم د بې امنیتۍ له امله د خلکو بېځای کېدو ته اشاره کوي او له افغان حکومت غواړي چې د امنیت ټینګولو هڅې زیاتې کړي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د ثبات ټینګښت او امنیت داسې بشري بحران د پای ته رسېدو اساسي لار ده.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. اوس بیا هم محمد حدیث پردیس ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
تمه ده چې نن په لندن کې د اداري فساد په وړاندې نړیوال کانفرنس پرانستل شي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به نن له منځنۍ اسیا جنوبي اسیا ته د برېښنا د لیږ د پروژې د پرانیستو په مراسمو کې برخه واخلي. په افغانستان کې د امریکا سفیر ژمنه وکړه چې د آبادی په نوم به د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې د مرستې 15 کلن پروګرام تمدید کړي. په بغلان کې د سیلابونو له کبله لسکونه کورونه ویجاړ شوي او د شمالي سالنګ لاره هم د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. د پاکستان پولیس وایي یو سړی پرون په پاکستان کې ګمان کوي خپل ښځه خواخې او د تر لور له نورو سړیانو سره د نامشروع اړیکو په تور په ډزو وژلې وي. عراق وایي د هغې سیمې 2/3 برخه بیرته نیولې چې په 2014 کال کې د اسلامي دولت ډلې په چټک پرمختګ کې لاندې کړې وه. د عراق په مرکز بغداد کې تیر ورځ 3 موټر بم چاودنو لږ تر لږه 93 کسان ووژل. روسیه وایي یو عسکر د سوریه په مرکزي ولایت حمص کې وروسته تر هغه ساور کړه چې ډزې پرې وشوې. تمه ده چې نن به امریکا په رسمي ډول په اروپا کې د توغندیو د دفاعي سیستم د نصب اعلان د دې سربیره وکړي چې روسیې مخکې تر مخکې امریکا ته په دې اړه خبرداری ورکړی. او اوکراین وای هغه ول سنزورونه مونډلې دی چې تیر کال د ایتالیا له یو موزیم څخه غلا شوی وو.
له حدیث پردیس نه مننه چې د افغانستان او سیمې او بخی یو تخنیکی ستونزه وه. له حدیث پردیس نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. د خبرونو تفصیل که غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده azadiradio.org. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. د اساس د ژوند په شیبو کې پروګرام کې دا ځل په افغانستان او سیمه کې د دودیزو بازارونو موضوع انڅېړل شوې ده. دغه راز تر دې مخکې یو نړیوال موضوع هم لرو. لندن ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری به نن په لندن کې وی او دی به په لندن کې له لویو بانکدارانو سره په کتنه کې هغوی ته ډاډ ورکړي چې امریکا به له ایران سره د دوی د راکړو ورکړو پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. خو د رویتر خبري اژانس د راپور له مخې د امریکایي چارواکو تر د ډاډ سربیره د اروپا هیڅ یو لوی بانک پر ایران د امریکا د بندیزونو له کبله له دې هېواد سره تجارتي راکړې ورکړې ته زړه نه کوي. تفصیل دی اجمل ان په رپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبه په ورځ په لندن کې له لویو بانک لرونکو سره ګوري. نوموړی به په دې لیدنه کې هڅه وکړي چې لویو بانکوالو ته ډاډ ورکړي که چیرې له ایران سره راکړه ورکړه کول غواړي امریکا یې په وړاندې خنډ نه ګرځي. جان کری وایي یو شمیر بانکونه پر ایران د امریکا پاتې بندیزونه د یوې پلمې په توګه کاروي څو له ایران سره سوداګریزه راکړه ورکړه ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په داسې حال کې چې د ایران سره د اټومي هوکړه لیک له لاسلیک وروسته پر دې هېواد د لګیدلو بندیزونو لویه برخه لرې شوي، بانکونه کولی شي له ایران سره تجارتي راکړه ورکړه وکړي. جان کری د سې شنبې په ورځ لندن ته د رسېدو وروسته وویل کاروباریان که نه غواړي سوداګري وکړي او یا ښه قراردادونه نه ګوري باید چې د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونه د یوې پلمې په توګه ونه کاروي. دا عادلانه او سم کار نه دی. د بارکلایس، ایچ ایس بی سی او سټنډرډ چارټر په شمول د برتانیا ډیر لوی بانکونه له جان کری سره په دې غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې بانکونه د یوازې له هغه کاروبارونو او ایرانیانو سره له راکړې ورکړې ځان وساتي چې د امریکا د بندیزونو هدف دي، لکه یو شمېر هغه شرکتونه چې د ایران د انقلاب ساتونکي سواک سره تړلي. د رويټرز خبري ایجنسی وای د جانکيري او نور امریکایي چارواکو د ډاټ سروي رحم لوی اروپאי بانکونه پر ایران د امریکا د بندیزونو لويري لدې هواد سره سوداګریزو معاملو ته لیواله نه دي. په 2014 میلادي کال کې د اروپا ستر بانک بی ان پی پاربس په ایران کې خپل مشتریانو ته د پیسو د انتقال لکبل 10 میلیارډ ډالر جریمه شو او د جریمې پر اروپאי بانکونو ژور اغیز وکړ. د بارک اوباما اداره ټینګار کوي هغه بانکونه چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه د باندې دي کولای شي له ایران سره راکړه ورکړه وکړي، خو بانکونه له دې ډاریږي چې ښایي د امریکا راتلونکي ولسمشر په دې برخه کې بل کوم دریس ولري. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له دې هیواد سره د نړیوالې سوداګرۍ په ځن کې د امریکا متحده ایالات ملامت کړي. نوموړي د روان کال د مارچ په میاشت کې وویل د امریکا د خزانو وزارت داسې چلند کوي چې لوی شرکتونه، لوی سوداګریزې ادارې او لوی بانکونه له ایران سره راکړې ورکړې ته زړه ښه نه کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نور محمد حقیار له هلمند لیکي ل اشرف غنی نمو غوښتنه ده چې د فساد یو زیات شمیر عاملینو ته سخت سزا ورکړي چې د نورو لپاره عبرت شي. عبدالولی نیکمل هم د هلمند له نادلی څخه لیکي چې د افغانستان د بدبختۍ لوی عامل اداري فساد دی. رحمت الله خاکسار له قندهار لیکي زما په فکر ولسمشر د فساد په وړاندې سخت مبارزه کوي، خو وروسته یو ناامنه او دغه پروسه ټکنۍ کړې ده او فساد ته لار هواره کړې ده. ګل هم له خوست څخه لیکي چې کیدای شي اداري فساد د افغانستان حکومت له منځه یوسي. لتاسو مننه چې د افغان بي سیمه تاسو ته شمیرې لارې مو موږ ته پیغامونه راستولي او دا یوازې څو پیغامونه او پیغامونه زخت زیاتی موږ هم هرومرو رو درته په خبرونو کې خبرو. نور دوه اونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام درته خپور کړو، پام وکړئ د اساسي او بشري حقونو اونیس پروګرام ته.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته زه سید کمال شاعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځني صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې په یو ټولنه کې د سولې د اهمیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومان د سنگي مسؤل عفیفه معروف ده. معروف صاحب، کلمړی د سولې د مفهوم په اړه معلومات راکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر ښه سوال دی. باید وایم چې سول د مفهوم لري چې کله چې انسانانو ته عدالت ټولنیزوي، مسؤلیت د ژوندانه د پروي او ازادي وي، دا ټول جوړوي صلح. یعنی هغه مسؤلیت او ازادي چې د قانون په چوکاټ کې انسانان ته ورکړل شوی ده هغه ورته تضمین وي، او کنه که قانون پلی نشي بیا په خپل سره انسانان یعنی خود سر لکه خود رو داسي وي چې بعضی داسي سلطجو دي او صلح ته امنیت ته توجه نه کوي، او بعض انسانان صلح جوړي چې د جنگ په حالت کې موږ همیش د صلح خبره کوي او غواړي چې په ټولنه کې صلح وي، او ام ځان ته صلح غواړي ام نور ته صلح غواړي، او همیش هغه موارد تر سره کوي چې د صلح نخ نخانی پکې وي.
ډیره مننه. یو صلح څه ډول راتلای سي او د صلح دراوستل لپاره باید کوم اصول مراد سي؟
ډیر ښه. صلح د انسانانو لپاره که قانون پلی شي، که قانون صلح آمیز وي، که قانون تبعیض پکې نه وي، صلح خامخا په ټولنه کې باید وي. په داسې یو ټولنه کې چې په هغه کې درې قوې سره وي، او په هغه کې د انتخاباتو د لارې نه زمامدار یا رئیس جمهور ټاکل شوی وي، د دغسې ټولنې نه ټول خلک توقع لري چې صلح وي. اما صلح هغه وخت راځي چې فقر نه وي، تاوتریخوالی نه وي، خلک سواد ولري، تابیز یا توپیر د خلکو په منځ کې نیوي او قانون په ټولو باندې په یو رنګ مساویانه ډول تطبیق وشي. مسؤلیت د کار د ټولنیز ژوندانه او د ټول فعالیتونو د انسانانو لپاره وجود ولري. یعنی هیڅوک ونه درسي چې زه نن مارکیټ ته ځم زما د کان غلا شوی نه وي یا زه خپل کار د لاسه ورنه کوم. او همدارنګه آزادی باید ولري چې دوی هغه کړنه ورنه د ژوند لپاره چې ضروری دي چې وی کی البته د قانون په چوکاټ کې د په خاطر تشویش ونه لري چې زه په دې حق له محکمې ته راکاګل کیږم یا نیول کیږم.
میرمن معروف، آیا سوله د یو انساني او بشري حق په توګه حسابېدلی سي؟
بلې، په دې حق له باید وایم چې په دریم نسل د حقوق بشر کې د صلح او امنیت حق، د توسعه حق یا پراختیا او همدارنګه د سالم محیط زیست حق انسانانو ته راجی کیږي چې د دولت مکلفیتونه د دې په حق نه د انسانانو په خاطر ده دي چې باید صلح، توسعه یا پراختیا او همدارنګه سالم محیط د خلکو د ژوندانه لپاره مهیا کی او ټول انسانان وکولای شي چې دغه مزیتونه په خپل ژوندانه کې استفاده وکړي.
ډیر مننه قدر مناوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
پر فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مناوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. میرمن معروف، د سولې د چنګش لپاره باید کوم کارونه ترسره سي ترڅو سولې په هیواد کې حاکم سي؟
په افغانستان کې باید ټول خلک د سولې دراوستلو په خاطر هم په خپل یو پروګرام او پلان ولري او هم دولت باید په دې اړه پلان ولري. په داسې حال کې چې په افغانستان ته 800 میلیونه ډالر د سولې په پروژه کې مصرف شوی ده، خو تر اوسه هیڅ د سولې هغه نما یا لمس ورته نه کیږي. هیڅ موږ کوم نښه نښانې د سولې دپاره نه وینو په افغانستان کې. دا په دې خاطر چې هغه خلک د سولې پروسه کې ګمارل شوي دي چې هغوی جنګي خلک دي، په جنگ کې انکشاف کړی دی، په جنگ کې توسعه پیدا کړی دی، په جنگ کې د شخصیت، حیثیت او امتیازاتو خاوندان دي. نو دوی د زړه نه اسکله اراده د صلح نه لري. او نو که دولت دا تصمیم ونیسي چې بی طرف خلک، هغه خلک چې اس وخت نه دی جنگیدلی، هغه خلک چې اس وخت جنگ ته تعهد نه درلودلی، هغه خلک چې اوس هم عقیده نه لري چې جنگ به ماته ګټه ورسوي، هغه خلک ته پروسه وسپارل سي. او په افغانستان کې داسې خلک ډیر دي چې د سولې په باره کې کار وکړي، خو په داسې شرط چې خارجیان هم دا خلک ومني او دولت هم ومني. او بله خبره دا ده چې موږ صلح د خپل ځان نه باید شروع کړو، بیا د خپل کورنۍ نه. مثلا موږ باید سلا ولرو، یو بل ته هغه ورکو، حق ورکو، چانس ورکو د خبرو، او دی هم د ځان حق پیژنو، هم د بل حق پیژنو، عدالت رعایت کو. ولو چې په موږ د یو شخص په نقصان وي او په تاوان، دغه عدالت دغه په تاوان باندې وي، خو عدالت باید نقص نه کی. دا په دې خاطر چې د اسلام د مقدس دین اغه ډیر قوي پایه عدالت دی. او د اسلام زمامداران په تیر وختونو کې عموما دوی عدالت خپل پیخه کړی وو او په زمامداري کې عدالت جاری وو. نو خلک باید عدالت ته ارسنه مخکې وګڼي، احترام دی او بل وکي او انعطاف پذیر وسی، او د ځان لورینه ولري. بل چاته که دې ته کوم څه نقص هم رسیږي، خو د بل ورور که ګټه وي هغه ته باید ترجیح ورکړي. همداسې په کورنۍ کې، په کورنۍ کې باید تعلیم تربیه موجود وي، نظم موجود وي په کورنۍ کې، او همدارنګه د کورنۍ د غړو ترمنځ باندې تفاهم موجود وي او بل په خبره باندې وپوهیږي او کوشش وکړي چې دا خپل اصول وګرځوي چې همیش ډیر زیات مشکلات په خبرو باندې حل کړي او ایجاد فضای احترامانه یو بل ته ولري، یعنی د مشرانو احترام وکړي، د کشرانو سره شفقت وکړي، صلح راولي. همدارنګه په ټولنه کې باید نیک روابط ولري، کوم خلک چې یو بل سره کار کوي لکه دوکانداران دي خپل منځ کې، لکه کوم ادارات دولتي دي هغوی خپل منځ کې باید هم هماهنګي ولري په کارو کې او هم نیک روابط ولري، احترام ولري یو بل ته، هغه مسؤلیتونه چې دوی ته راجی کیږي صادقانه توګه هغه ته کار وکړي. او بیا هم زه وایم چې عدالت پکې وکړي، کوم وظایف چې دوی ته سپارل کیږي، او ډیر زیات صبر او حوصله ولري، تعویز نه ځان وساتي، تعصب نه ځان وساتي.
لکه څرنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې د سولې له اساسي عناصرو څخه یادونه وکړه، آیا په افغانستان کې موجوده فضا ته سوله ییزه فضا ویلی سو؟
په هیڅ وجه نشو کولی چې موږ نننۍ فضا یا اوسنۍ فضا ته صلحمیزه فضا ووایو، په دې خاطر چې هر څوک چې د کوره ووځي یا د ځان ډارېږي، یا په خپل مال باندې ډارېږي، او یا هم مسؤلیت نه لري، نه شغلي مسؤلیت دلته شته دي، نه تجارتي مسؤلیت دلته شته دي، هیڅ مسؤلیت نشته. مثلا تاسو پوهیږئ چې په کابل په دننه په ښار کې انتحاري راځي او دنې کیږي، فایر کیږي، نه اهل کس خلکو په لاس کې وسلې دي چې هغه په حکومت کې نه دي، نه وسلې سب دي، نه زورواکي وجود لري دلته، د خلکو مځکه قبضه کیږي، کورې قبضه کیږي، موټر دروازې شاته نشي درولی، موټر غلا کیږي، خپل وظیفې ته چې څوک ځي مسؤلیت نه لري، فکر کوي چې سبا به دا تشکیل کوچنی کیږي او زه د وظیفې نه ایسته کیږم. یعنی هیڅ رقم صلحمیزه فضا نشته. او د خبرو د ازادۍ په هکله باید ووایم که دښمنان ته څوک یو خبره کوي یا په مقابل کې درېږي، هغوی هم اختار ورکوي ورته.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې به داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا په یاد يم، زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم،
دا ورکو شو عزیزانو د لټي پروګرام د ازادي رادیو دا پروګرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دوشنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي. دا د پروګرام اوریدل مهروي ګوند ستاسو کوم رکزیس پکې پیدا شي.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب،
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. لا هم د هیواد په غنو لریو پروتو سیمو کې هر اونۍ په یوې ځنګړي ورځ دودیز بازار چې ځینی میله بولی جوړي او د ډیرو لرو پروتو سیمو سیدونکو پکې پیر او پلور کوي. موږ نن نه خبرونه د دودیزو بازارونو تاریخ، ارزښت او سنی وضعیت ته ځنګړي کړی ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، په افغانستان او د سیمې په یو شمېر هیوادونو کې له ډېرې پخوا راهیسې ځانګړې دودیز بازارونه موجود دي. دا بازارونه په یوې ځانګړې ورځې جوړیږي چې له ډېر لرې سیمو څخه ورته خلک راځي. په اکثره سیمو کې دا دودیز بازارونه د میلو په نوم هم یادیږي، خو د دایرېدلو یوازنی لامل یې په لرو پرتو سیمو کې د بازارونو نشتون دی. د دې ډول دودیزو بازارونو تاریخ تر چا رسي؟ لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواکی په اړه وایي چې د دودیزو بازارونو تاریخ ان تر یونان رسی.
څو سو کال وړاندې په اتنس کې یا په یونان کې نو داسې و چې هلته یو خاص ځای و، یو مقر و چې هغې ته به اتینا یا د ښایست د رب النوې نوم ورکړ شوی و. په هغه ځای کې به خلک راغونډېدل او اکثر به یې سیاسي او اقتصادي او اجتماعي داسې بحثونه کول. د دې تر څنګه به بیا داسې و چې دغه ساحه د سمندر سره ډیره نږدې وه، نو اکثر به دغه کاروانونه د مرکزي آسیا څخه یا د نورو هیوادونو نه به راتلل او دلته به دوی خپلې ډیرې اړولې. دوی هغه توکي چې کوم به له ځانه سره د نورو ملکونو څخه راوړي و دلته به یې نمایش ته وړاندې کول او اکثر خلکو به د دوی نه خریداري کوله. بیا به یې دلته دوی بعضې توکي واخیستل، راوړل به یې نورو هیوادونو ته. همدغه میله چې کومه په اتنس کې لګېدله، وخت په تېرېدو سره چې دغه تګ راتګ زیات شو نو آریایانو ته یې هم انتقال وکړ او افغانستان ته هم را انتقال شوله. چې هغه مهم کمپاین چې د هغه میلو نه و، هغه اوس فکر کوم ډیر کم شوی دی او دغه میلې یوازې منحصر په اقتصاد باندې دي. هغه تاریخي یا کوم سیاسي ارزښت چې درلودلو هغه اوس هم فکر کوم چې اوس پیکه شوی دی، خو اقتصادي پلو اوس هم هغه شان غنی پاتې دي. او دغه تاریخ چې دی تقریبا چې 200 کاله په خوا موږ ته د یونان او د بازی نورو ځایونو څخه دلته را انتقال شوی دی.
نموړی د دا ډول میلو او دودیزو بازارونو موجودیت په اړه وایي چې دا میلې نه یوازې په افغانستان کې موجود دي، بلکې د سیمې په هیوادونو کې هم بیلګې شته.
دغه رقم میلې یوازې نه په افغانستان کې بلکې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې هم ترسره کیږي. مثلا پاکستان واخلو، همداشان د هندوستان واخلو، خو بیا د افغانستان او د نورو هیوادونو د دغه میلو ترمنځ فرق یوازینی زه فکر کوم دا دی چې په افغانستان کې هغه رقم سهولتونه چې څنګه په کار دي ورته دولت یا دغه د میلو څښتنانو نه دي برابر کړي. مثلا که موږ تاسو د پاکستان میلو ته وګورئ، هغوی ورته یو ځانګړی ځای ټاکلی دی او په هغه کې یا مثلا توار بازار ورته وای یا جمعه بازار ورته وای یا نور. او همداشان په هندوستان کې هغوی بیا مکمل مارکیټونه یا خپل ځانګړي ځایونه ورته جوړ کړي چې هغه پاخه ځایونه دي. هلته داسې کیږي چې مثلا یوه ورځ د کالیو د پاره سټال یا میله لګیږي، اکثر خلک راځي هلته خپل کالی خریداری کوي. بل ورځ مثلا د بوټانو د پاره، بل ورځ د خوراکي توکو د پاره، او همداشان هرې ورځ د پاره یو ځانګړی حد ټاکل شوی دی او خلک راځي او هماغه څه خریداری کوي چې کومه د هغه په هماغه ورځ باندې هغه میله د څه د پاره جوړه شوې.
د نوموړي په خبره چې د افغانستان د مشرقي ولایتونو ترڅنګ یو شمیر نور ولایتونو کې هم ورته ملي جوړیږي، خو په نور ولایتونو کې تصویر کمرنګ شوی او مشرقي ولایت د دودیز بازار ساتلی دی. لیکوال او څیړونکی عزیز اتل چې د دودیز میلو پر ارزښت او جوړښت څیړنه کړې، د میلو د ارزښت په اړه وایي:
له اقتصادي پلوه دا خورا ډېرې ګټې لري. هغه خلک چې دغه بازارونه لګیږي، دی بازارونو ته ځي، خپل توکي خرڅي هلته، یو خدای دې چې دا ډیر په مناسبه بیخ دوی هلته پلوري په خلکو باندې. او بل د ولسوالۍ دغه بازارونه چې دودیز بازارونه چې په کومو سیمو کې لګیږي یا دا بازارونه هلته وي، زیاتره په ولسوالۍ کې وي. او په ولسوالۍ کې خلک داسې دي چې ښار ته په سمه توګه رسیدګي نه شي کولی چې دوی ښار ته راشي او دغه د خپل اړتیا وړ توکي وپلوري. نو له ټولو نه زیاته فایده همدغه ده چې دوی هملته په کومو سیمو کې اوسیږي، دغه توکي هلته ورځي، یعنی د کور مخته هم د کور ګټه وي، د لاهور ګټه ده، هملته ورځي دوی اخلي. داسې نه ده چې دوی په کیلومتر واټن وهي ورشي هلته د خپل اړتیا توکي واخلي. دې ته د مختلفو سیمونه، حتی د مختلفو ولایاتو نه خلک راځي دلته. دا یوه ګټه اقتصادي پلوه کې لري، بل اړخ فرهنګي اړخ هم دوی ډېرې ګټې لري دغسې بازارونه. ځکه که له یو ولایت نه بل ولایت یا له یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته خلک ځي دغه بازارونو کې خپل توکي پلوري، دوی هلته یو بل فرهنګ راکړه ورکړه لدغه نه خبرېږي. هغه کومه سیمه چې دغسې بازارونه پکې لګیږي، د هغې د اقتصادي ودې لامل ګرځي دغسې بازارونه.
د نوموړي په خبره چې دا بازارونه کوم ځانګړي دوکانونه نه لري، بلکې دا بازارونه یوازې یوه دښته وي او کله چې د بازار ورځ وي، په هماغه ورځ هر کس په خپل ځانګړي ځای کې جنبړه وهي. د ننګرهار اوسنکی محمد واصل وصال بیا له یوې بلې زاویې د دودیزو میلو ارزښت بیانوي او وایي:
د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې اوس هم دودیزې میلې ترسره کیږي.
الته زنګړی بازارونه جوړیږي په زنګړی توګه باندې الته لاسی صنایع چې په کورونو کې یو شمیر میرمنې او یا هم ځوانان یو څه جوړی الته بیا زنګړی بازارونه دی غل لپاره جوړیږي او هغه الته بیا د خرڅلو لپاره وړاندې کیږي نو ډیری خلک الته بازار ته ورځي او دغه توکي ځنې خلک ګوري ځنې خلک پلوري او پیری نو ډیر یو عجیب خسته ماحول لی ورخه د خلکو ترمنځ مینه محبت هم په دغه بازارونو کې سرګندیږي چې دوی یو بل سره څومره مینه محبت لري نو بل اړخه د صنایعو لپاره د کورنیو تولیداتو لپاره یو ډیر ښه بازار هلته رامنځته کیږي خو له بده مرغه ما چې څومره اورېدلي له خپل پلار او نیکه یا هم د مشرانو نه پخوا وختونو کې دغه دور ډیر زیات و په بیلابیلو ځایونو کې په میلې جوړېدې یعنی په میاشت کې یو ځل خو به میله کېده یا به په اونۍ کې یو ځل یوه میله کېده او د دغه میلو ګټه دا وه چې دلته به توکي په ارزانه باندې خلکو ته په لاس ورتلل او له بل اړخه به هغه سوچه توکي چې مصنوعي به نه وه تر ډېره حده پورې هغه خالصو موادو نه مثلا د پسونو د پوټکیونه ځانګړی قرقل مثلا که جوړېدل هغه بازار ته وړاندې کېدل او یا هم د میرمنو لخوا نه د مریونه ځینې میلونه جوړېدل هغه بازار ته وړاندې کېدل نو ډېر داسې سوچه نګه او تر څنګ یې هغه زموږ د کلتور سره تړلي شیان دغه بازارونو کې تر ډېره حده پورې لاسته راتلل چې دا په خپله زموږ د کلتور او د کلتوري لحاظ باندې یو ارزښت دی په خپله او ډېر مهم هم دی
لاغه مو پوښتل چې په خپله کله په داسې میلو کې ګډون کړی هغه ویل
بالکل ما په خپله دغه میلو کې ګډون کړی دی بټیکوټ ته یو ځل ورغلی یم په بټیکوټ کې دغه میلې جوړیږي وخت نا وخت زه یو ځل ورغلی وم له ملګرو سره نږدې نم دغه میله کې لیدل وکړل او څه ناڅه مو وام خیستل او د دغه میلې شاهد وم واقعا خوندوره میله وه په بټیکوټ کې همداشان په بیسودو کې هم د ننګرهار ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې هم ځینې میلې جوړیږي اوس کم رنگ دی کمزوری دی خو پخوا ډیر ولله
د وسال په خبره چې دودیزو بازارونو ته هرونه د کورنۍ مشران خپل ماشومان د چکر لپاره بیایي او په میلا کې ورته بیلابیل چیزونه اخلي د لغمان ولایت اوسیدونکو اظهار خوشاله راته د خپل ولایت د دودیزو میلو کیسه کوي
مسکین آباد نومیږي دلته مونږ د جمعې ورځ میله لرو چې هر جمعه دغه میله تر سره کیږي ټوله ورځ وي یعنی یوه جمعه بله جمعه میله نور وخت بیا نور ورځ شي مله شمې تر پنځمې پورې بیا هیڅ ډیر کم دوکانونه په یو ځای کې ته پیدا کولای سي یعنی هر وخت نشي پیدا کولای هلته میش خلک سکوم دي دوی دلته خپل ځینې مثلا باغونه دي دلته میوې راوړي مثلا یو شمېر خلک دي غنم راوړي دلته بدلې یا خرڅې په بدل کبل ساخلی نور هر رقم سیزونه پیدا کی مثلا چې قصابی ورزوی ک نور سو یعنی هر څه فکر وکړي لکه په خار کې څنګه د اختر میله کې گیدل ته هر جمعه د غسیو میله کېږي خو جمعه نه علاوه بیانو کسو یو څه ضرورت پیدا کوي میلمه راځي غره ځي نو ډېر مشکله به وسه پیدا سي
د نوموړي په خبره چې دا ډول دودیزې میلې د څارویو د پلورلو یو ځانګړې برخه لري چې له ښارونو ورته خلک راځي
بیا هلته چې کم میش خلک دي هغوی خپل څاروي هلته سره روباسي خرڅوي بیا د ښار نه خلک راځي دغه څاروي اخلي دلته په ډېره ښه قیمت یعنی په ارزانه باید تقریبا اخیستل شي ډېرو خلکو هلته مثلا ښه تجارت کیږي که څوک وغواړي دلته ښې پیسې ترلاسه کولی شي مقصد داسې د ښار خلک هلته غځ نه راځي هلته مالونه اخلي او مالونه هغه کوي بیا راځي بېرته ښار ته وړي دلته بیا لپاره
خوشحال زیاتوي چې دی کله هم کلي ته لاړ شي نو حتمی یو جیل دودیز بازار ته ورځي دا ځکه چې د خپل ماشومتوب یادونه تازه کوي د هلمند اوسیدونکو شګوفه سقزی بیا وایي چې په کوچنیوالي کې خپل پلار سره ډیره زیاته دودیزو بازارونو ته تللی چې ځانګړی خوند ترې اخیستی
موږ کلی کې کله بازارونه چې جوړېدل بیا به زموږ کورنۍ هلته موږ بیا ولیدې لپاره چې موږ ساتیري وکړو او هلته به مو د کوچنیانو لپاره ډیر ښه شان به وه یعنی ګازونه به وه داسې نور مسایل به وه موږ به په هغو باندې ساتیري کوله او هلته به کالي به هم خرڅېدله او د هغه تر څنګ ښایسته ښایسته بوټان به هم خرڅېدله یعنی هغه شان وه چې خپل هغه خلکو جوړوله هلته بیا خرڅول بیا به مشتلو از مش کورنۍ به دغه کالو څخه مشت اخیستله او هغه بوتان څخه به مشترات اخیستله او دا هغه ترڅنګ بیا کله چې یعنی هلته د چرګان او نور شانم خرڅېدلې بیا به موږ هغه چرګان اخیستله خو د کوچنوالي مینه و نه موږ هغه چرګان اخیستله او خپل بیوله به مالته بیا به مو ساتله او دغه هغه به مو بیا اخیستلې خرڅولې به ماده سنور
کلیم الله روان بیا وایي چې په دا ډول بازارونو کې ډیره برخه اخیستې خو ځینې ستونزې هم لري
خو اوس یو ستونزه دا پیدا سوې ده چې دلته غلاګانې پکې کیږي او همدارنګ چې کله بیروبار سي مثلا یو نفر غوږ کې چې خل دا یا غلا وسول نو هلته ډیر بیروبار ګڼه ګڼه ډیره وي خو نور خیر
درنو اوریدونکو د خبرونه په همدې ځای پاترسي زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4411 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډونکوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.